شویره سره اوسی قدرمن اوریدونکو په دوهم نیمای کې د زهرو کاروان پروگرام خبريږي خو اوس په مکرې خبرونو ته د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استازي ټام ویست په قطر کې له یو شمیر افغانانو سره تر غونډي وروسته پر ټویټر لیکلی چې د غونډې ګډونوالو د افغانستان د ستونزو لپاره د خبرو وړاندیز کاو او وسلوال مقاومت حل لاره نه ګڼله. په دې غونډه کې چې پرون وشوه، شپږو میرمنو د بشري حقونو یو شمیر فعالانو، پخوانیو وزیرانو او قومي مشرانو برخه اخیستې وه. د ښاغلي ویست په وینا د غونډې اکثر برخوال له افغانستانه ورغلي وو. ښاغلي ویست پرون له دې مخکې د قطر له صدر اعظم محمد بن عبدالرحمن السانی او دغه هیواد د شخړو د اوري لپاره له ځانګړي استازي مطلق القحطاني سره د افغانستان په اړه خبرې کړي او ویلي وو قطر د افغانانو د حقونو ملاتړ کوي. هند له افغانستان سره د لس زره ټنه غنمو مرسته کوي. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې په دې اړه نوي ډیلي د خوړو له نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی سره یو تفاهم لیک لاسلیک کړی دی. ټاکل شوی چې دا غنم د ایران د چابهار بندر له لارې افغانستان ته ولېږدول شي. د خوړو نړیوال پروګرام تیر کال د افغانستان له 30 میلیونه خلکو سره د خوراکي موادو مرسته وکړه. په دې مرسته کې 40,000 ټنه غنم د هند وو. د خلیج د عربي هیوادونو او همدارس د مصر، عراق او اردن استازو پرون د سعودي عربستان په جدې ښار کې پر دې خبرې وکړې چې سوریا بیرته له عربي ټولنې سره یو ځای کړي. د سعودي په نوښت د دې جوړې شوې غونډې په اړه د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې راغلي چې په دې برخه کې کومه موافقه نه ده لاسلیک شوې. د مصر او متحده عربي اماراتو په څیر مهمو عربي هیوادونو له سوریې سره اړیکې ښه کړي. عربی ټولنې په 2013 کال کې د سوریې غړیتوب وروسته له هغه وځنډاوه چې ولسمشر بشار اسد مظاهره چیان سخت وځپل. د جاپان صدر اعظم فومیو کیشیدا نن د داسې بمی بریت حمله په وشوه چې لوګای جوړوي. جاپانی رسنیو خبر ورکړی چې یو مشکوک کس د جاپان په لویدیځ کې هغه مهال د بریت وکړ چې ښاغلي کیشیدا په آزاده فضا کې وینا کوله. له دې حملې سره په لوړ غږ چاودنه وشوه خو صدر اعظم روغ رمټ له صحنې وایستل شو. د راپورونو له مخې د حملې چاته زیان نه دی اړولی او پولیسو د پیښې په ځای کې یو مشکوک کس نیولی دی. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون نن د تقاعد لانجمند قانون لاسلیک کړ. په فرانسه کې له دریو میاشتو راهیسې د بېلابېلو اتحادیو لخوا اعتراضونه روان دي چې ولسمشر د قانون توشیح نه کړي. د دې قانون له مخې په فرانسه کې د تقاعد عمر له 12 کلونو څخه 14 کلونو ته لوړیږي. او هندي رسنیو خبر ورکړی چې د افغانستان او هند د کرکټ ملي لوبډلې به په جون میاشت کې درې یو ورځنۍ لوبې وکړي. ټاکل شوی چې دا لړۍ د جون له 14 نیټې پیل شي. د راپورونو له مخې هند ویلي دي چې دا لوبې نړیوال جام ته د چمتووالي په هدف ترسره کیږي. د کرکټ د یو ورځنیو لوبو نړیوال جام سکال په هند کې د اکتوبر په 15 نیټه پیلېږي.
زهرو کاروان
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هلی ومنی. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مو هرکلی کوم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. کارپوهان وایي چې د ملګرو ملتونو د فعالیت بندیدل به د احتیاط پر برخه ناوړه اغیزې ولري.
لبد مرغه ټول د متادینو د درملنې مرکز شې دي هغه خود کفا نه دي او زیاتره اوس په دې وختونو کې ایونو ریسیور دی. نو که چېرته فیلی چارواکي په خپل تصمیم کې بدلون را نه ولي نو دا به خورا بد اغیزه په ټولو حالات باندې وکړي.
په یو بل راپور کې به واوري چې بزګران وایي د طالبان حکومت له بدیل کښت پرته زموږ د کوکنارو کښتونه ویجاړوي.
دا خلګه بدیل ته ضرورت لري، هسې نه چې بیا دغه ناوړه کار ته مخه کړي. باید حکومت په دې ته پاملرنه وکړي، د دوی لپاره دوی بدیل لاره وسنجوي.
دا چې متحدین ولې د سوزاک له ناروغۍ سره مخ کیږي، په دې اړه له ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره غږېدلی یو.
څومره چې څوک دا مواد تر زیات وخت استعمالوي هماغومره به ضررونه ډیر دي، هماغومره به د مشکل ته زر مسایدیږي.
د بشیر په نوم د کابل ښار یو اوسیدونکی وایي چې د معتادینو لغلاو څخه تنګ شوی یو.
یو ماشوم به ویلې چې ما خوستن ما دلته یو دغه ولید پودری ولید بوجه مور سره او دا شای نشدې دې نه راوېستل ډیر چغې مو پسې وکړلې خو راته ونه شو.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
زما سر روزا
نه ده درزار ازما
درزان مخ کشه
او منگان سیم تو من جری بیایی
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. له نشه یي موادو سره د مبارزې کارپوهان وایي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د فعالیت بندېدل به د احتیاط پر برخه او معتادینو پر ژوند ناوړه اغېزې ولري. دوی وایي په افغانستان کې مالی او تخنیکي ستونزو ته په کتو سره د یو ان او ډی سي اداره توانېدلې چې د معتادینو د درملنې د ځینو مرکزونو لپاره امکانات برابر کړي او په ځینو برخو کې له بزګرو سره هم مرستې کړې دي. د طالبانو د حکومت لخوا د ملګرو ملتونو د خزینه کارکونکو پر کار تر بندیز وروسته دې سازمان ویلي چې په نږدې شلو راتلونکو ورځو کې به په افغانستان کې د فعالیت د دوام په اړه خپل پریکړه اعلان کړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د طالبانو د حکومت لخوا د ملګرو ملتونو د خزینه کارکونکو پر کار تر بندیز وروسته اوس دا سازمان په دې اړه فکر کوي چې د دې محدودیت له دوام سره سره په افغانستان کې خپل فعالیتونه ته دوام ورکړي او کې و دروي. د دې بنسټونو څخه یو هم د ملګرو ملتونو له نشي مواد او جرمونو سره د مبارزې اداره ده چې دا مهال په افغانستان کې د معتادینو د درملنې له سرویشتو فعالو مرکزونو څخه د څلورویشتو مرکزونو مالي او تخنیکي امکانات برابروي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر ارشاد منصور له نشي موادو سره د مبارزې او معتادینو د درملنې په برخه کې د دې ادارې نقش ډېر مهم بولي او زیاتوي چې د دې ادارې د فعالیتونو بندېدل به ناوړه پایلې ولري.
د ملګرو ملتونو او د یو ان او ډی سی برخې په افغانستان کې د احتیاط د درملنې لپاره په مختلفو برخو کې تخنیکی او مالی ملاتړ کړی دی. د مسلکي کسانو په روزنه کې یې کافي مرسته کړې ده. د احتیاط په برخه کې د مخدره موادو د کښت، قاچاق او جرمونو په برخه کې څېړنې ترسره کړې دي او د څېړنو لپاره یې مالی امکانات برابر کړي دي. که چیرته د دوی فعالیتونه په افغانستان کې بندیږي او په عین حال کې د دوی لپاره کوم بدیل موجود نه وي، دا به افغانستان لپاره د احتیاط په برخه کې یو بل پشاتګ وي.
په داسې حال کې چې له 2021 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې بهرنۍ مرستې بندې شوې دي، خود ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې وکولای شوی چې د ملګرو ملتونو انکشافي ادارې یا یو ان ډی پی په ملاتړ او جاپان په مالي مرسته تر لزر ډیرو بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې وکړي. دا مرستې داسې مهال کیږي چې د طالبانو حکومت له یو کار راهیسې نه دي توانېدلې چې په افغانستان کې بزګرو ته د بدیل کښت په برخه کې آسانتیاوې برابرې کړي. ډاکټر فرید بزګر له څو کالو راهیسې له نشي موادو سره مبارزه کوي. د وای ک پر افغانانو د وسنی وضعیت رواني فشار نور هم ډیر سي او د دې ترڅنګ کله نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې فعالیتونه لږ سي نو د معتادینو شمیر به هم ورسره ډیر سي.
لبد مرګ ټول د معتادینو د درملنې مرکز شې دي هغه خود کفا نه دي او زړه اوس په دې وختونو کې یو نو ریسیور کوي. نو که چېرته فعلي چارواکي په خپل تصمیم کې بدلون رانولي نو دا به خورا بد اغېزه په ټولو حالات باندې وکړي، تنخوا باندې، د سټاف په ټریننګ باندې. نو واضح ده په دې حالت کې چې په افغانانو باندې رواني فشار د خپل اخري حد ته رسېدلی دي، نو پیښو د احتیاط زمینه خورا مساعده ده. نو که چېرته ملګرو ملتونو دغه کومکونه کم شي یا بېخي له منځه لاړ شي نو سل په سلو کې د معتادینو په درملنه باندې اغېزه کولی شي.
اوسمهال د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې ادارې یا یو ان او ډی سي په اداري برخه کې د ښځو د فعالیت ترڅنګ د دې سازمان لسګونه ښځې په کلیوالي سیمو کې کورنیو په تیره بیا معتادو مېرمنو ته مشورې ورکوي. د دې ښځو له جملې څخه ځینې له بزګرو سره د بدیل کښت ترویج په برخه کې هم په همکاري بوختې دي.
په راپور کې مو واورېدل چې کارپوهان وایي د ملګرو ملتونو د فعالیت بندېدل به د احتیاط پر برخه ناوړه اغېزې ولري. درنو اورېدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د فراه ولایت بزګران شکایت کوي چې د طالبانو حکومت له بدیل کښت پرته د دوی د کوکنارو کښتونه ویجاړوي، خو د بدیل کښت په برخه کې د مرستې ژمنه نه ده ورسره سوې. په فراه ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي چې په ورستیو ورځو کې په دې ولایت کې سلګونه جریبه ځمکه د کوکنارو لبوټو څخه پاکه کړي او دا کمپاین به د سور تر میاشتې پوری دوام ولري. د زراعت کارپوهان وایي په داسې حال کې چې بزګرو ته بدیل کښت ورنه کړل شي، سمدلاسه د کوکنارو کښت منع کول به بزګران ډیر بې وزله کړي او اقتصاد به یې نور هم کمزوری شي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دا د فراه ولایت په بکوا ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت نظامیان دي چې د ټکټر په وسیله د کوکنارو کښت ویجاړوي. ولی محمد چې په خپله 5 جریبه ځمکه کې کوکنار کرلی وو او تازه د طالبانو د حکومت نظامیانو کښت ویجاړ کړی وای، د پور په پیسو یې ځمکه خړوبه کړې وه، خو اوس چې د کوکنارو کښت ویجاړ شوی د خپلې کورنۍ د یو کال روزي له لاسه وتلې ده.
نو تاریخ چې اوس سرونه سره راپورته کړل، حکومت رالی، طالبان رالی، ګرځې را مات کړل، نو ماته هم خوشکه وکړله. نو ما په مقابل کې ورته وویل چې زه د ټکټر پیسې د اوبو پیسو زه ډېر تاوانی یم، پورونه مې کړي دي، ما سره څه کومک وکړي، نو کومک هم دروسه نه دي کړي، پوروړې هم راپسې دي، زما کښت هم لاړې ختم شو.
ولی محمد وایي په کومه ځمکه چې د کوکنار کرلی وو که اوس بل څه پکې وکړي اوبه غواړي، خو دی دومره پیسې نه لري چې په خپله ځمکه نور کښتونه وکړي او اوبه یې کړي. د فراه ولایت یو بل اوسیدونکی صادق وای د دې ولایت ډیر بزګران د مجبوری او بې وزلۍ له امله کوکنار کړي، دوی بدیل کښت او د اوبو دوامداره سرچینو ته اړتیا لري.
دا خلګه بدیل ته ضرورت لري، هسې نه چې بیا دغه ناوړه کار ته مخه کړي. باید حکومت په دې ته پاملرنه وکړي، د دوی لپاره دوی بدیل لاره وسنجوي. خلګه ډیر د اقتصادي لحاظ ستړي دي، اوبه یې کښته دي، هغه حیاتي پروژو باندې باید کار وسي چې هغه د ولس په ګټه وي، پر هغو باندې زموږ راتلونکی ولاړ دی، هغه را تضمینوي.
د طالبانو حکومت د افغانستان په ډیری ولایتونو کې د دلبې د میاشتې لومړۍ ورځ راهیسې د کوکنارو د کښت ویجاړول پیل کړی دی. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې تر اوسه نږدې 1000 جریبه ځمکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړې دي. د فراه ولایت د امنیت قومندانۍ لپاره د طالبانو د حکومت وین مولوی محمد بدری وایي دوی په وروستیو 4 ورځو کې یوازې په فراه ولایت کې لسکوله جریبه ځمکې د کوکنارو له کښت څخه پاکې کړې دي.
په فراه ولایت کې شاوخوا 650 جریبه د نشه یي توکو کرکیله د دې ولایت په بیلابیلو ساحو کې د امنیتي او کشفي ځواکونو له لوري لمنځه وړل شوې ده.
یو کال کېږي چې د طالبانو د حکومت لخوا د نشه یي بوټو کښت منع شوی دی، خو دوی تر اوسه نه دي توانېدلي چې بزګرو ته د بدیل کښت په برخه کې اسانتیاوې برابرې کړي. د زراعت کارپوه عبدالله علیزی وایي له زراعت سره ډېری کورنیو په تیره بیا د کوکنارو له کښت سره تړاو ته په کتو سره که د دې ولایت له بزګرو سره مرستې ونه شي، بېوزلي به نوره هم ډېره شي.
په خاطر جلوګیری از اثرات
باید د کوکنارو د کښت منع کولو د ناوړه اغیزو د مخنیوي لپاره مسؤول بنسټونه د بدیل کښت په ترویج او اوبو د سرچینو په چمتو کولو کې له بزګرو سره همکاري وکړي. باید همکاره موسسې هم دې برخې ته ډېر پام وکړي.
فراه له هغو دوو ولایتونو څخه دی چې په وروستیو کلونو کې ډېر کوکنار پکې کرل کېدل او دا ولایت په وروستیو کې د هیروین او خیخې جوړولو په خورا لوی مرکز اوښتی دی. په دې ولایت کې د هیروین او خیخې جوړولو د ډیروالي یو دلیل په پراخه پیمانه د عمان بوټي موجودیت دی چې د کیمیاوي نشه یي موادو په جوړولو کې کار ځینې اخیستل کېږي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې د طالبان حکومت له بدیل کښت پرته د کوکنارو کښتونه ویجاړوي.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه څلوروي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19 او 25 مترو او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1290 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې د نشه یي موادو استعمال د سوزک یا تشو متیازو د سوځېدلو لامل کیږي. دوی زیاتوي که نشه یي مواد ډیر او یا پرله پسې استعمال شي، د انسان بولي سیستم له ګڼو ستونزو سره مخ کوي. دا چې معتادین ولې د سوزک له ناروغۍ سره مخ کیږي، نښې نښانې څه دي او کوم ډول نشه یي مواد ډیر د سوزک لامل کیږي، په دې اړه مو له ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې سوزک څه ډول یوه ناروغي ده.
که ساده اصطلاح ته راشو سوزک یا د تشو میتیازو سوی چې هم په زنانو کې راځي هم په مردانو کې راځي او طبابت په اصطلاح کې ورته ډیسیوریا او یا هم ګونوریا هم ویل شي. خو ګونوریا به خاص عامل لري چې هغه د ګونوکوک په نامه یو بکټریا ده چې هغه سبب دی، او نور سوزک بیا کېدلی شي چې خپله د ګردو نه شروع وي، د ګردو د فیفونو یا حالبینو نه شروع وي، د مثانی یا بلیډر نه شروع وي، همچنان کېدای شي چې اهلیل یا خارجی پیپ چکم ده د دې نه شروع یا منشا واخلي.
د دې سوزک لاملونه څه دي؟ ولې ځینې خلک د سوزک له ناروغۍ سره مخ کیږي؟
سوزک کېدلی شي ډېر عوامل ولري، چې یو عامل یې کېدلی شي چې میکروبي وي، مختلف میکروبونه مثلا ګونوریا په نامه یو ګرام نیگیټیو یا ګرام منفي بکتریا ده د دې په واسطه، همدارنګه د نورو مختلفو بکتریاو په واسطه لکه ایشیریشیا کولی یا ایکولی په نامه ورته وایو، همدارنګه د پروتوزوا په واسطه، د فنګسونو په واسطه او د ویروسونو په واسطه کېدلی شي چې سوزک رامنځته شي. یعنی د میکروبي یا انتانی سببونه کېدلی شي چې سوزک د بعضو دواګانو د اخستلو د وجې نه پیدا شي چې په هغې کې مخدره توکي یا مخدرې دواګانې هم شاملې دي. همدارنګه ګردو کې تخریب یا میکروب موجود وي هم د سوزک یا د تشو میتیازو د سوخت سبب کېدلی شي. کېدلی شي منشای په یوریټرز یا حالبونو کې کوم دو پیپونه چې د ګردو څخه مثانې ته راغلي د دې کې مشکل موجود وي، یا مثلا بندش موجود وي چې د مخدره د دو توکو په واسطه بیا په دغه ځایو کې دا تنګوالی قوي کېږي، او یا څنګه کېږي دغه تنګوالی ته پراخوالی ورکوي بعض مخدر مواد توکو په واسطه، چې د دې په واسطه هم کېدلی شي سوزک رامنځته شي.
تاسو دی مخدره موادو ته اشاره وکړه چې نشه یي مواد هم کله کله د سوزک سبب کېږي، ولی معتادین له دې ناروغۍ سره مخ کېږي؟
د دوی حفظ الصحه یا نظافت مراد نه کوي، نظافت صحیح نه دی. دوی هغه استنجا چې کوي او داس چې وچې کېدای شي په صحیح هغه باندې نه وي، او بالاخره دوی ته میکروب یا انتان تیر شي او د دوی د سوزک سبب شي. بله مهمه خبره دا چې کېدلی شي معتادین د په خاطر چې معتاد دي دوی کېدای شي ستنې یو بل ته استعمال کړي، د هغې په وجم دغه سوزک د ناروغ نه روغ کس ته ورشي. کوم مخدره توکي چې دي کاغه هر نو ماده وی هغه خپل خاص تاثیر لري، وی دوی هم کولای شي چې مثلا دغه پیپونه یا تانکی یا پراخه کې او بالاخره دې ته زمينه مسايده کې چلتا یا قدم آیات جمع شي، په دغه وجه باندې هم کېدلی شي چې غلطه میکروبي ساحې رامنځته شي یا بندشونه منځته راشي یا د تشو میتیازو بندش منځته راشي، په دغه وجه باندې هم سوزک پیدا کیږي.
د دې ناروغۍ نښې نښانې څه دي؟
دغه مریضان اکثر تشو میتیاز سوخت نه شکایت کوي، او داسې وي چې دوی ته تشو میتیاز زر زر ورځي، او هم کېدلی شي چې تشو میتیازو سره بدبویي ولري بعضې وخت کې، او یا ورسره وینه ولري، یا کېدلی شي دوی ورسره د چټلي یا کی فست مونږ ورته وایي زوی دا ورسره بعضې وخت یو زیاره شي، او هم کېدلی شي چې خپله دغه د حالت په خوله کې سوزش ولیدل شي. د امکان دی ولري چې ورسره بعضې وختونو کې خارښت هم دوی سره یو ځای وي.
کوم ډول نشه یي مواد ډیر د سوزک لامل ګرځي؟
هغه دواګانې چې هغوی ته موږ برین سټیمولنټ وایو یا مغز پارونکي لکه ایپیډرین یا چې مواد شیشه ده، دا او ټابلیټ کې چې ډیر خلک یې استعمالوي چې دغه مواد امپیټامین او میټا امپیټامین دي، دغه چې دي د رګونو د پراخوالي سبب کیږي یا د وازو ډیلیټیشن دي. همدارنګه پرزن د حلب د فیپ د ګردی د فیپونو، همدارنګه د مسانې او خپل په هلیل یا خارجي مجرات چې د کوم چې موږ په واسطه ادرار خارج ته وړو، په دې کې پراخوالي پیدا شي. فلهازه د تشو میتیازو د څاسکو د تویدو او د عدم کنټرول سبب کیږي. بل کراشو منګه د اوپیاډ خاندان ته یا ناغه کم چې افین استعمالی کی چې دا غینه کم شان جوړی دی لکه هیروین او میتادون او مصنوعي ترامادول او پینتازوسین او داسې نور، دغه چې دی دوی بیا وازو کنستراکشن دی، یعنی دوی رګونه همدارنګ عضلات او د دې ملسا یا په دې بولی سیستم کې چې کومې عضلې استعمال شوي خوای او ډېرې صافې عضلې دي، د دوی د راټینګېدو یا د انقباض سبب کیږي نه راټینګي او کم چې ما اوپیټ خاندان خو یو لکه هیروین مورفین مصنوعي پینتازوسین او ترامادول دغه چې دی دوی بیا دغه ماسری د ټینګېدو سبب کیږي. کله چې دی ډیر ټینګ شوی نو په نتیجه کې ادرار نه خارجيږي. دوی په دې ماسرو کې چیرته چې وي مثلا ما سبو کې بند پات کیږي نو د ادرار یو سیستم د چدل د باید چلخت موجود وي. کله چې چلخت ونه وي او دا دب شي په نتیجه کې دې سبب کیږي چې میکروب اخلي او بالاخره سوزش منځته راشي یا په دې ماسرو باندې یا په دې حلقو باندې یا په دې تنګو ځایونو باندې د دې سبب شي چې فشار وارد شي او بالاخره د سوزک او سوزش او د بولي سیستم د نرمۍ سبب شي.
د احتیاط په کوم پړاو کې معتادین د سوزک له ناروغۍ سره ډیر مخ کیږي؟
څومره چې څوک دا مواد تر زیات وخت استعمالوي هماغومره به ضررونه ډیر دي، هماغومره به د مشکل ته زر مسایدیږي او څومره ډیر چې استعمالوي هماغومره زر ورته مشکل پیدا کیږي.
که څوک نشه پرېږدي آیا دا سوزاک ناروغي ورسره کیږي او که یو بی لی درملنې ته ضرورت لري؟
چیرته دغه نشه مثلا لن محالی وی یا کست لن محل لپاره لږ وخت لپاره یې نشه کړی به پری خو دی له کدلی شي چې داخلك زرخ شي او کسان چې وګد محل یا د زیات وخت لپاره نشه نه استفاده کړي مخدره توکي استعمال کړي کې شاوي کې او سلسله تخریبات راغلي وي دغه کدلی شي چې جرایي عملیات او حتی د بولي سیستم د نورو اړوند تکلیفونو سبب کیږي چې مربوطه ډاکټر
تر نو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. ډیرې هغه معتادین چې کورنوي سړلې او نشئی مواد درانیولو لپاره پیسې نه لري ناوړو کارونو په تیر بیا غلا او تلاشه چوي او خلک لستونزو سره مخ کوي. لدی ډول خلکو څخه یو هم د کابل ښار اوسیدونکو بشیر دی چې وایي معتادینو څو ځله د کور سامانونه ځینې غلا کړي او دای ولو یې ستونزه ده. دا چې معتادینو له بشیر څخه څه شی غلا کړی دي دا بخپله د لخلی واورو.
په کابل کې مو یو کور په کرایه کړ خو هغه د کور مالک راته وی چې دا کور رنگول غواړي غي نورسته بیا تاسو په کرایه کې نو مورته چې سید دغه رنگ منګ دغه به زه په مرو خرم او جوړ به کم برابر به کم د اوسیدل لپاره نو په کوم ځای کې چې اوسیدل م په هغه ځای کې مو څنګه مسای نه اوس پنيزه زینه واغسته او دا مې واغه کور ته یوړله او د رنگ لپاره مو څو بالټي رنگ او داسې څو ستلونه هغه مور واغستل دا مو یوړ په کور کې مو کې غستل خو د کور مالک به د کور ته چې کله خالیو د دننه طرف نه به وته قلف اچو ما د بیرون طرف نه وته قلف اچو او سبا چې کله ورغلم هم قلف مات شوی وو هم د دنن چې دی زینه ورکو او هم چې دی دنن نه ستلونه ورکو هغه ټول وستل شوی نو یو ماشوم به ویلې چې ما خوستن ما دلته یو دغه ولید پودری ولید بوجه مور سره او دا شای نشې دی د زینه راوېستل ډیر چغې مو پسې وکړلې خوراته ونوس همدا شان یو بل خاطره دا و چې زمونږ د کور برق قطع شوی وو په غشپو ورځو کې غالبا دغه پرچاوي زیاته و برګونه مقاته کېدل مونږ هم پر دې تم و چې ځنو خو برقونه ټول قطع شوي دي او سلامت ورځ تېره شوه خو برقونه را نغله نو وروسته مې وراره بهر ووته بیرون ووته چې کتلې نو زمونږ کور ته چې هغه لین کوم راغلی دی هغه لږ ټیټ را تېر شوی وو نو وایي چې کاکا زمونږ کور ته چې کوم لین راغلی دی هغه لین خو وایي قطع شوی دی وایي پرې شوی دی چې بیرون ووتم نو لږ تر لږه داسې یو پنځه شپږ متره هغه تور کیبل چې کوم یو کورونو ته پکې برق راځي دو پاسو سه پاس لین چې وي هغه لین یې قطع کړی و او د ځان سره یې وړی وو.
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورسته برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا چې د امنیه قومندان ستارخان په خپل شوبه کې تلویزیون ګوري چې په دې وخت کې له تلویزیون څخه د پولیسو په اړه یو راپور خبريږي. ستارخان ډیر خفه کیږي او د اکبر په نوم د یو پولیس د نیولو امر کوي. دا چې د اکبر په نوم پولیس ولې نیول کیږي اصل کې صد صدا ورسته به څه پیښ شي دا په ډراما کې واورو.
اوف متادینو سرا بد چلند
جمیل خانه تو دا تلویزیون آواز لگ جکا چی زمون دی پولیسو پا باره که راپور ده
برگسترگو قماندان سه ها دا دا آواز می جک
دا غا داول چوپی خیلی دلی دی نن پولیسو لبازار او پارکونو چخا متادین را طولول او دی درملن مرکزونو تای ورل زینو پولیسو دی متادینو را طولولو پر وقت حقوی وحلی او کنزلی هم ورتا کردی دی
زما سر روزا
نه دی در سر روزا ما
در زم مخیشا
او مندان سیم تو من چیری بیایی
دی ایواناتو شفخانی تا دی بیم
تو شک دی ایواناتو شفخانی تا
شفخانی تا دی بیم جل تا دی علاج وشی دی متادینو دی علاج شفخانم دی ایواناتو شفخانه او بولا
دی غیر انسانی چلند پا اره دی بشری حقونو ادارو هم انتقادو نکری او دی پولیسو دا کاری غیر قانونی او دی بشری حقونو چخه سرغړاوی بللای دی حقوقی کارپوهان وای چې دا کار دی معتادینو دی حقونو تر پښو لاندې کول دی ځکه چې معتادین ناروغان او باید د ناروغانو په ډول چلند ورسره وشي له بلې خوا د کورنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی چې دا پولیس به نیسي او عدلی او قضایی ادارو ته به سپاري
دا څومره بدکار شوی دی دی بدمرغه پولیس خو زمونږ پوزه را پرې کړه
رښتیا هم چې د پولیسو رنګه یې بده کړه
مونږ وایو چې پولیس د ټولنې خدمتګار دی خدمتګار نو داسې
بس دغسې یو بد اخلاقه پولیس پیدا شي او د ټولو پولیس رنګ ور بد کړي
ته دا پولیس پیژنې
هو قمندان صاحب پیژنم یې
څه نوم یې او په کوم حوزه کې دی
زما یې نوم نه دی ستا خو دومره خبر یم چې په شپږمه حوزه کې وظیفه اجرا کوي او له رنګه یې پیژنم
ښه شپږمه حوزه ه
بلې صاحب په شپږمه حوزه کې
ښه اوس داسې وکړه چې څو پولیس در سره بوزه
ښه صاحب
شپږمې حوزې ته ولاړ شه دا پولیس ونیسه او امنیې قمندانۍ ته یې راوله چې سرانولۍ ته یې معرفي کړو
په دواړو سترګو قمندان صاحب
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده تر بیا مو پر لویه مهربانه الله سپارو د خدای په امان
د زهرو کاروان
د افغانستان سیمې او نړۍ په تازه پیښو د خبرېدو او د تحلیلونو او بوختونکو پروګرامونو اوریدو لپاره ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له 8 د ماښام تر 8 بجو پر لنډو څپو 19 او 25 مترو واورئ.